د حزقیال نبی کتاب لمړی فصل د حزقیال لمړی رویا د دیرشم کال د څلورمې میاشتې په پنځمه ورځ زه حزقیال کاهن د بوزی زوی د جلاوطن یهودیانو سره د خابور د سیند په غاړه اوسېدم. ناڅاپه اسمان خلاص شو او ما د خدای رویاګانې ولیدلې. دا پنځم کال و چې د یهودا پاچا یهویاکین د اسیر په توګه بابل ته بیول شوی و. هلته په بابل کې د خابور د سیند په غاړه ما واورېدل چې سیختن زما سره خبرې کوي او د هغه د حضور زور مې په خپل بدن کې احساس کړ. ما پورته وکتل او ومې لیدل چې د شمال لخوا یو طوفان را روان دی. د هغه په مخ کې یوه لویه وریځ روانه وه. برېښنا پړکېدله او د هغې شاوخوا ته اسمان ځلېده. د برېښنا په منځ کې د برنجو په شان یو شی ځلېده. د طوفان په منځ کې ما د انسان په شان څلور ژوندي مخلوقات ولیدل، خو هغوی هر یو څلور مخونه او څلور وزرونه لرل. د هغوی پښې نیغې وې او د خوسي په شان سومان یې لرل. هغه لکه د سیقل شوي برنجو په شان ځلېدل. برسیره پر دې چې هغوی څلور مخونه او څلور وزرونه لرل، هغوی د هر وزر لاندې لاسونه هم لرل چې د انسان د لاسونو په شان وو. د هغو ژوندیو مخلوقاتو وزرونه یو له بله سره لګېدل او بې له دې چې راتاو شي هغوی به مخامخ تلل. د هر یو ژوندي مخلوق څلورو مخونو فرق درلود. مخامخ یې د انسان مخ و، ښي خواته یې د زمري مخ و، چپ خواته یې د غویي مخ و، او شاته یې د عقاب مخ و. د هر ژوندي مخلوق دوه وزرونه پورته خواته خپاره وو او د هغوی د وزرونو څوکې د هغه بل مخلوق سره لګېدلې چې په خوا کې یې وو. دوه نورو وزرونو یې د هغوی بدنونه پټول. هغوی به مخامخ روان وو او بې له دې چې راتاو شي چېرته به یې چې زړه غوښتل هلته به تلل. د ژوندي مخلوقاتو شکل د بلو سکارو یا بلیدونکو څراغونو په شان وو او اور د دوی په منځ کې د حرکت په حال کې وو. هغه اور ځلېدونکی وو او برېښنا به ورڅخه پړکېدله. دا مخلوقات به د برېښنا په شان چټک تلل او راتلل. په داسې حال کې چې ما دې څلورو مخلوقاتو ته کتل، نو څلور عرابې مې ولیدلې چې په ځمکه باندې لګېدلې او د هغوی هر یو په خوا کې یوه یوه عرابه وه. څلور واړه عرابې یو شان وې. هر یوه یې لکه د یوې قیمتي تیږې په شان ځلېدله او د هرې عرابې په منځ کې یوه بله عرابه هم وه، تر څو دا عرابې بې له تاوېدلو وکولی شي د څلورو خواو نه هرې خواته چې وغواړي حرکت وکړي. د عرابو څنډې لوړې او ویرونکې وې او ګرد چاپېره په سترګو باندې پوښل شوې وې. کله به چې دې مخلوقاتو حرکت کاوه، نو عرابې به هم ورسره تللې او کله به چې دا مخلوقات د ځمکې څخه راپورته شول، نو عرابې به هم ورسره راپورته کېدلې. هر چیرته به چې دې مخلوقاتو غوښتل هلته به تلل، نو عرابې به هم ورسره پورته کېدلې، ځکه چې دا عرابې د مخلوقاتو په واک کې وې. کله به چې هغه مخلوقات تلل، نو عرابې به هم تللې او کله به چې هغه مخلوقات ودرېدل، نو عرابې به هم ودرېدلې. کله به چې هغه مخلوقات پورته تلل، نو عرابې به هم ورسره پورته کېدلې، ځکه چې دا عرابې د مخلوقاتو په واک کې وې. د دې ژوندیو مخلوقاتو د سرونو د پاسه د میدان په شان یو ځای و. دغه ځای د ویرونکي او ځلېدونکي یخ په شکل و. د دې ځای لاندې د هر یو ژوندي مخلوق دوه وزرونه داسې خپاره شوي وو چې د هغه بل مخلوق وزرونو ته چې په څنګ کې وو رسېدل او دوه نورو وزرونو د هغوی بدنونه پټول. ما هغه شور ماشور چې د هغوی وزرونو د الوتلو په وخت کې جوړ کړی وو واورید چې د سیند د تیزو اوبو د غړمبېدلو په شان وو او د مطلق قادر خدای د آواز او د یو لوی لښکر د شور ماشور په شان وو. کله به چې هغوی نه الوتل، نو خپل وزرونه به یې راټولول. آواز د هغه میدان د پاس نه راتله چې د دوی د سر د پاسه وو. د میدان د پاسه یو شی وو چې د داسې تخت په شان وو چې د لاجوردو څخه جوړ شوی وو او په تخت باندې یو داسې شکل وو چې د انسان په شان ښکاره کېده. د ملا څخه پورته هغه داسې ځلېده لکه په سور داش کې چې برنج ځلېږي او د ملا نه ښکته لکه د اور د لمبو په شان ښکاره کېده. د دې شکل شاوخوا یوې ځلېدونکې رڼا نیولې وه لکه د بوډۍ د ټال په شان چې په یوې باراني ورځ کې وي. دا یوه ځلېدونکې رڼا وه او دا د سیختن د جلال د حضور څرګندونکې وه. کله چې ما دا رویا ولیدله، نو په ځمکه باندې پړمخې پرېوتلم. بیا مې یو آواز واورید.